د مشال ریډیو رونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غاخین د 12 بجو په دې خبری سات کې مو هر کله کوم له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړې کې به تاسو ل سیمی او نړۍ څخه بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه هم درته لرو او یو نیمه مرکه هم د دې غړې برخې خلک څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ د هرې غړې په سر کې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو د خبرونو لپاره را سره ګلایاز شته دی راځي چې خبرونه کوو ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي رهداري غربي لارې به تر 2014 کال پورې مکمل شي افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه پورته کړي او په بغداد کې بمی بریدونو لږ تر لږه لس کسان وژلي دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي رهداري غربي لارې به تر 2014 کال پورې مکمل شي د پرمختیا او منصوبه بندی وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرلارن تویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پښتنو ملت پالو سیاسي ګوندونو ویلي وو چې پنجاب غواړي د دې اقتصادي راهداري ډیره ګټه واخلي نو ځکه یې د پښتنو او بلوڅو په سیمو کې تیریدونکي غربي لارې ته کمی پیسې بیل کړي دي د قبایلی سیمو نظم اداري فاتا سیکرټری د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی د فاتا سیکرټری ټوان فضل الله نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلی سیمو ځوانان به ډیر زر وکړي شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي فضل الله زیاته کړه
سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی او اول دل دا هوت چې کومه اداره ده دې خواهش لره چې په پاټا کې ډېر زیات بدامنی تیر شوې ده چې دغه منصوبه د قبایلی سیمو کې هم پیل شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغه د ترهګرۍ نه د بچ کولو
بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکرټریټ په حواله وایي چې دغه اداره به د قرضو سکیم لپاره 500 میلیون روپۍ ورکوي افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وین ظفر هاشمی مشال اړیو ته ویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکرات لپاره کار وکړي دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ مطبوعاتو د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته کړو خبرو په حواله ویلي وو چې پاکستان تیار دی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ ممکنه خبرو کې مثبت رول ولوبوي د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بللې دي رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وو ویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د ځپلو په هدف پر یو پراخ پلان کار پیل کړی دی چې په نږدې راتلونکو کې به عملي شي
سال 2015 و فعلا این مشکلاتی که به او رو بروسته 2015 کال او داستون زی چم داوس ور سره مخامخ یو پراتلون کو میاشتو که مستونزی هم لدی زیاتیگی خو دا پدی معنا نه دا چستا سی امنیتی زوکونه به داستون زی شاند نکړي لازم تیاری ورته نیول شوی خو اتفاق او یوالی ته هم ضرورت شته
خغلی نبیل زیاته کړه چې تر دا مهاله په هیواد کې د داعش وسلواله سو مهم قماندانان وژل شوی او ګن نور غړي نیول شوی دي د هلمند په خان اشین ولسوالۍ کې د یو طالب قومندان په شمول وطن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي په هلمند کې د 215 میوند قول اردو څخه په را لګل شوی خبر پاڼه کې راغلی دي چې په تیرو 36 ساعتونو کې د دې ولایت په کچکی ولسوالۍ کې د یوې مخامخ نښتې په ترڅ کې د طالبانو یو قومندان کوچي او د هغه شپږ ملګري وژل دي بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 15 قومندانانو په ګډون شاوخوا 15 شپېته وسلوال طالبان وژل شوې دي په عین حال کې یوې امنیتي سرچینې مشال اړې ته ویلي دي چې په دغه وژل شو وسلوالو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالباری هم شامل دي تر اوسه طالبانو په دغه پیښو په اړه څه نه دي ویلي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ پرون په بغداد کې بمی بریدونو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوی دي تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو خرڅولو دوکانونو سره نږدې شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي او 19 زخمیان شوي دي بل هم بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو کلاو مارکیټ کې وشوه چې درې کسان یې وژل او اته نور یې ټپیان کړل هلته د بغداد په جنوب کې د میوه او سبزیانو په یو مارکیټ کې درې بمی چاودنې کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په همدې حال کې د عراق وزیر اعظم حیدر الالبادی پرون اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو د بندیز لاندې باعث ګوند یو لوړ رتبه غړی عبدالباقی السدون نیولی دی. د ایران د بارونو شاور وزیر وای ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یو موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواز ظریف دا خبره پرون ویانا ته رسیدو وروسته وکړه چې د حتمي خبرو حتمي خبرې ترې کیږي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تمه لري چې په یو داسې موافقه سلا شي چې له مخې یې تهران خپل ناجمن اټو پروګرام محدود کړي، په بدل کې له دغه هېواده لګول شوي بندیزونه لرې کړای شي. په دې خبرو اترو کې د پام وړ خلیج موجود دی چې په کې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو طریقې کار او تهران لخوا د معاهدې پالنه شامل ده. او وروسته خبر د یونان پارلمان د هغه پلان منظوري ورکړی چې تر مخه یې هیواد د اقتصادي دیوالی کېدو مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي. دغه ټول پوښتنه به د جولای میاشتې په 15 نیټه کېږي. د یونان وزیر اعظم الکس سپراس ویلي دي چې باور لري یونانیان به د نړیوالو پانګوالو د مهلت په حق کې رای ورنکړي. نوموړي ویل چې ټول پوښتنه د یورپ تقسیمولو په معنا نه ده، بلکې یورپ د هغو ګامونو پر ضد دی چې یورپ تقسیمول غواړي. د یوروزون هیوادونو د ټول پوښتنې پلان مخالفت کړی دی او د یونان هغه غوښتنې یې هم رد کړې ده چې د پانګونو د پروګرام نیټه تر جون 10 نیټې مخکې وغځوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو له ګولایا څخه اوردل. په دې غړي کې بعد نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اور. د پاکستان حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه به د تجارت تر څنګ د انرژي د پیدا کولو لپاره هم ګټورې. حکومت د قبایلي سیمو د خلکو لپاره د قرض ورکولو د یوې نوې منصوبې یا سکیم شروع کولو اعلان کړی. وایي نوې کاروبار شروع کوونکي کسب 50,000 روپۍ ورکوي، خو آیا دا کافي دي؟
هغوی پورس خنداک 50,000 روپۍ د کاروبار پاکولو لپاره 30 روپۍ هم لري، مطلب په 50,000 روپۍ باندې خوپی او چنچین شرسته نو کاروبار څنګه شروع کولی شي؟
افغان چارواکي وایي پاکستان دې په عملی ډول د طالبان سره د مذاکراتو لړکی ګامونه واخلي.
نسبت به هر چیز دیگه ما منتظر عملکرد کشورهای دوست و همسایه خود می باشیم.
پاکستان وایي ک بلوچ ازادي غوښتونکو جګړه بس کی پیسې باور کی، خو آیا د پیسو په ذریعہ به د بلوچو د ازادي تحریک ختم شي؟
اوس کم خلق نون خلق دی چې هغه یا گرفتار شي یا اصلاح غورځي نو تسلیم شي، نو بیا یو فرق کېدی شي که نه دوه خلق به پرېږدي څلور کسان نور به مراشي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس اوریدئ شئ. د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال وایي چې د چین سره د اقتصادي راهداري لوی منصوبه کې به د بجلی او انرژي پیداوار کې هم اضافه وشي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د لړکی په غربي لارې به په دوو کلونو کې کار مکمل شي. دا هغه لار ده چې پښتنو سیاستوالو ویلي دي له پښتنو سیمو تیریږي او مرکزي حکومت ورته کمې پیسې بیلې کړي دي. د دوی په خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ډیر پام په مشرقي لاره دی چې له پنجاب تیریږي، خو احسن اقبال وایي د ټولو صوبو خوشحاله ساتلو کوشش کوي. ما په دې اړه له احمد الله چې په اسلام آباد کې زموږ همکار دی دا هغه څخه نور معلومات وغوښتل. هغه راته داسې تفصیل راکړه.
تیره ورځ دلته په نست یونیورسيټي کې یو تقریب و، هغې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د احسن اقبال وینا وه چې د پاک چین اقتصادي راهداري چې کومه ده دا کوم د سړک نوم نه دی، بلکې دا اقتصادي راهداره چې کومه ده توانایی د دې مهمې حصې چې کومې دي هغه توانایی منصوبې دي. او د دوی وینا وه چې دې منصوبو ترسره کېدو کې به دریو نه تر څلور کاله پورې لګېږي او دغه شان تر 2013 کال پورې به انشاءالله په پاکستان کې کوم چې دا وخت د توانایي کم بحران روان دی نو په دې باندې به قابو موندلی شي. د احسن اقبال دا هم وینا وه چې په اقتصادي راهداري په حوالې سره چې کوم آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوې وي نو په هماغې به عمل کېږي. دا نه چې لکه مخکې چې کوم نور ګوندونو هغې د مختلف خدشو اظهار کوو نو هغه شانتې بنې چې کوم په آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوې وي کومې خبرې اترې شوې وي نو په هماغې باندې به عمل کېږي. او دا مشرقي او دا بل مغربي طرفونو کوم سړکونه چې دي لکه کومه چې مخکینۍ نقشه وه په هماغې باندې به کار روانېږي نو دې کې هېڅ قسمه بدلون چې کوم دی حکومت سره اراده لا فلحال نه لري.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو د خبرونې نن له مشال ریډیو څخه اوریدلای شئ. د قبایلي چارو د تنظیم لپاره جوړې ادارې فاټا سیکریټریټ د پروفیشنل یا مسلکي قبایلي ځوانان لپاره د کاروبار شروع کولو په خاطر د قرض ورکولو اعلان کړی دی. د دې منصوبې تر مخه به هر هغه کس ته چې غواړي کاروبار شروع کړي 50,000 روپۍ ورکول کیږي، خو د قبایلي سیمو ځوانان وایي چې د ګرانۍ په دې دور کې په 50,000 روپۍ هیڅ نه کیږي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوهان بیا نیوږي کوي چې حکومت تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه کړي وو، خو هغه تر کاغذونو او مطبوعاتو محدود پاتې شول. په دې اړه د ګل ایاز رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو نظم اداري فاټا سیکریټریټ وین فضل الله مشال اډي سره په خبرو کې وی چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر لسود د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی او ډیر ضرب د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکیم په اړه ویل،
دا بالکل خالص د دینی اصولو په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی. او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغې د ترهاګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکریټریټ وین دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلي سیمو ځوانان وکړي شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکریټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1,500,000 روپۍ ورکوي، خو د قبایلي سیمو ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله نه ښکاري. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې وروستو کې د انجینیرنګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وایي چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپے د کاروبار پاکولو لپاره 30 روپے ملي، مطلب په 50,000 روپے باندې خپې او چنچل شې د سینې کاروبار څنګه شروع کولای شي. 50,000 روپے خو په پروفیشنل پورې کار انجینیر دی او ډاکټر دی، کار پروفیشنل دی، هغه پورا څه خندا کوي. دینه بهترینه خبره دا و چې دې په دې دیو کم 500 ملیون روپے د پاکې باندې دیو انډستری کولو کې تو سټیټ کې کولو کې پاکې خلک له جوابونه ورکې نو هغه به بهتره ما په خیر. دا امر دی په پنجاب کې شوې ده دا سیستم، دا هم یو کستم پیدا نه داخل شي، دا تجربه مخکې نه شوې ده نو دې دوباره څه پاره کوي.
مولا موزر په خبره حکومت لپاره ده چې په قبایلی سیمو کې د روزګار مواقع جوړول لپاره سنتونه ولګوي. بیا د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیه مشر صفدر حیات داوړ وای چې د حکومت داوو باوجود ځمکني حقایق ډېر مختلف دي. په قبایلی سیمو کې پهنتون نشته، یولس کارخانه بند دي او ځوانان د تعلیم نه بے برخې پاتې شوي دي. صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه،
دا اعلان هم بس خدای په کار زده چې دا صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسي. دا نه چې بیا دا ملک یا سرسوخ والا خلک چې کوم دي دغه ته ملاو شي یا خپل فاټا سیکریټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په ترو باندې ودا دی ورکوي خامخا، چې په کار دا دی چې دا صحیح خلکو ته ملاو شي. او بلکې 50,000 زه وایم چې دا ډېرې کمې دي، په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړوکی کاروبار هم ته نشي شروع کوي.
د صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه، د فاټا سیکریټریټ وین فضل الله ویل،
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه بد دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی، د دې هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی. نو هغه خلکو ته به صرف دا ورکیږي چې کوم مستحقین دي.
د قبایلی سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي، نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي.
اردوونکو له ګلایا زمو دغه رپورټ ورو د همدې سره تړلې و. مطبوعاتي کتنه د رورو ډان ورځپاڼې لیکلی دی چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو سکیمونو او اعلان شوو پروژو کې ځایي انتظامیه د ګډوډیو او درغلیو د پټ ساتلو لپاره دا بهانه استعمالوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي. همدغه وجه ده چې سیمې ته د پروژو څارونکي ډلې په تللو کې ویره محسوسوي، نو ځکه یوازې د هغو سیمو دورې کوي چې د انتظامیې په خوښۍ. د دې مقالې غټ ټکی درته ملیحه میرزاده وایي.
ڈان ورځپاڼه لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې یاغیتوب او ناامني هغه آسانې بانې دي چې د فاټا انتظامیه په مالي چارو کې د بیکایتګیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواکه څارونکي په فاټا کې د بیلابیلو سکیمونو د څارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. ورځپاڼه لیکي فاټا ته تلونکي څارونکي په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځایي انتظامیه تکیه کوي. د دې دا معنا جوړیږي چې هغو پروژو ته د څارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي. ورځپاڼه د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسټۍ په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو څارونکو یوه ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام SPDP د فعالیتونو د تصدیق لپاره کرم ایجنسۍ ته لاړه. یاد پروګرام د وچې ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبخور، کرنا او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 ملیون روپے مختص کړي وي. ورځپاڼه لیکي په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څانګې ته په لیږل شوي رپورټ کې ویل شوي چې د سارونکو ډله برکور میجنسۍ کې په ملیخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر 80 زیات د میوې بوټي موجود وو. هم د دغه فارم په اړه د یوې درېمګړې ډلې په رپورټ کې ویل شوي چې پکې لوی او منظم باغونه او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو ایکړ ځمکه په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده. خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د لل میکلي فارم ته بونه تلل چې سارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1500 ایکړ ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6000 ونې پکې کرل شوې وې. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2005 کال کې غورځول شو. ورځپاڼه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د څانګې مشر نورالامین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خولې لیکي چې د لل میکلي پاړه خبر نه و. هغه ورځپاڼې ته وویل چې د انتظامیې چارواکو دوی ته هدایات ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې په اړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو. د هغه په خبره نو ځکه یې یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتلل چېرته چې انتظامیې غوښتل.
خبرونه او فریادونه
اخرستی مانا
لیکا چی دیر دی نبازی پام
کوا گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بفن
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوئے 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 خودر تو ای بی میو جی پام کوا
د مشال لړیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، د مشال ریډیو خبرونې تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په کراچۍ کې له تیرې وی هفتې راهیسې د سختې تودوخې، ګرمۍ او د جل وهنې له وجې د مړو شو کسانو شمیره له 1200 څخه اوختی ده. په دې اړه د زبی شفق رپورټ اور.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرې اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخه درجه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د سختې ګرمۍ او تپ له امله 2000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په عین حال کې د سند ایالتي او جکپوري دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د رواني میاشتې شلمې نېټې راهیسې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې د 6500 جل وهلو ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په تېرو څو ورځو کې د دوی مردخانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارسول. د دغه ادارې او چارواکي امان الله د شمې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زموږ مړه خانو ته تر دې دمه له 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېری یې لا وارسول. نو موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې څلور ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شمې په ورځ مو 15 وارسه مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه خو د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانتي ګراد درجه یو ځل بیا له 40 پورته شي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15300 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو که په دغه څپو باندې زموږ خپرونې نشئ اوریدلی نو خامخا موږ سره خپل ستونزه شریکه کړئ. په داسې حال کې چې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره ممکنه مثبت رول ولوبوي. افغان چارواکي وایي چې اوس وخت راغلی چې پاکستان په دې لړ کې عملي ګامونه واخلي. دا خبرې د افغان ولسمشر یو ویاند کړی دی چې صفی الله ستانکزی پی رپورټ لري.
جمهوری ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړې وې خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابت کړي.
جنگ تحمیلی در داخل افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ییز اړخونه لري. موږ تل په دې برخه کې کار کړی. تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته په تمه یو. نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو. کومې ژمنې چې کېږي باید عملي شي. افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان د ژمنو په عملي کېدو ټینګار کوي چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې تر 2 اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو له پیلېدو خبر ورکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي افغان حکومت د پاکستان له دې پروګرام نه دی خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده.
امیدوار هستیم چې ما به زودی به جریان جزئیات
فلمنی چې ډیر ژر دغه خبر له جزئیات او اجنډا وخت او ځای نه خبر شو. مونږ ترجیح ورکو چې دا خبرې په افغانستان کې درنه وشي سو دوی کاملا ازادي ولري. خو دې کې هم کوم عیب نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو.
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کړو.
لدی وړاندې د ناروی په اسلو ښار کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي. خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې. له بل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي. خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یوه نوې لوبه یې پیل کړې ده. افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی د افغانستان د بهرني سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان له لوري اعلانېږي دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی. لکه څنګه چې اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو 2 اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو. کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي.
خو د صفی الله ستانکزی رپورټ ما اورېده. اوریدونکو خو بلخوا پاکستان وایي چې دوی صادقه دي او د افغان د سولې مذاکرات او د سولې لپاره به ټول ممکنه کارونه وکړي.
د سولې پر لور
مصبخ بلخوره
امر غواړو.
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کوي ولې بیا ته کوي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو دا خبرونه تاسو په تیر غړې کې واردل او سبا بیا په تکراری ډول اوریدل شي اوسم یو بل ریپورت تاسو ته وړاندې کوم په داسې حال کې چې په بلوچستان کې حکومت بلوچ وسلوالو ته د وسلو پر خودلو په صورت کې د بخنې اعلان کړی دی او د پیسو مراعات هم ورته اعلان کړی دی پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دا خلک به له پاکستانه د ازادۍ اخیستلو خپل تحریک په پیسو خرڅ کی یا د پیسو په مقابل کې به وسلې کی دي په دې اړه د ملیحه مرزاده رپورټ
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند ته راوګرځي د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کیږي د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سر خر کوټه کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې اعلان شو پکې د وړې کچې جنګیالو ته 15 لکه د منځني کچې قمندانانو ته 10 لکه او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15 لکه روپۍ اعلان شوې دي لدی اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتو پاړه پښتني راپورته کیږي چې آیا وسلوال به داومني که څنګه د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکو سېنېټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروری دا دی چې امنیتي اسټابلیشمنت خپل رویه بدل کړي او د وسلوالو اعتماد دې بحال کړل شي
دا پر وخت به اره افتی باندې یو پلان درازي دی دا پلان ته لې بدل پلان درازي مصیبت خدا دې کوم خدا خلک سو اکثر به وایو چې بابا اول خو ضرورت دا دی کې خپل مزاج بدلوا د ځینی طور په تیار سره انسینټیو به ورک خلکو ته چې دا خلکو گرفتار دي اوس خو اعتماد نه لري خلکو دا کې خلکو په غرو کې تلل دي دا اعتماد نه لري فیڈریشن باندې هغه خو دا وایي ورځ ما اعتماد د څنګه بلای ګوال کی کریډیبلټی به بحال سي بیا خو آسان دي ته اوس خدای دې ته بدا وایي 15 لک خلکو ته ورکوم مسله خدای دې هغه اعتبار د څه ستاسو باندې نه لري
په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې تر څو مهم کسان وسله پرینګ دي نو تر هغه نه ویني چې لدې اعلان سره به په سیمه کې په وسلوال یا غیدوب سروشي
اوس کم خلق نون خلق دي چې هغه یا گرفتار شي یا هغه اصله غرزي او تسلیم شي ډېر دفع نو بیا یو فرق کېدای شي کنه دا خو کنټینیوسلی هغه خلق وایي چې دوه خلق به پرېږدي څلور کسان نور به مرسته هغه صدا کېدای شي چې کم سړی کمزور شي یا د پیسو په دغه کې راشي هغه راشي لیکن ات ونس دا نه سی کېدای چې ګرد دا راسي ډاکټر والا نظر کا راسي دغه سے هیر بیار مری راسي دغه سے جاوید مینگل راسي او دغه سے مہران مری راسي دا څلو پنځه کسان کا راسي نو دا کېدای شي بیا
بلخوا له پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د یو لوړپوړي حکومتي چارواکي د خولې وایي چې د بخنې پلان د هغو بلوچ وسلوالو لپاره دی چې په ځایي کچه جګړه کوي هغه څوک چې په نورو هیوادونو کې پټ دي له هغو سره به قانوني کاروایي کیږي د بلوچستان حکومت دا فیصله په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې خواوشا سلو وسلوالو په کوټه او خوزدار کې د حکومت په وړاندې وسلې له لاسه ورکړي او تسلیم شوي دي د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال سرانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دولس نیمې بجې کېدونکې دي. ګلایا زوم سټوډیو کې راځي د خبرونو لنډیز ته واره. د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرونه توی چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي. د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سودو د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکریټریټ وان فضل الله نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانان به ډېر زر وکړی شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملي ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وایان ظفر هاشمي مشال اډو ته ویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بلل دي. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د ځپلو په هدف په یو پراخ پلان کار پیل کړی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي. د هلبند په خان شین ولسوالۍ کې یو طالب قومندان په شمول اووه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پنځو قومندانانو په ګډون شاوخوا 15 وسلوال وژل شوي دي. تر اوسه طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د یونان پارلمان د هغه پلان منظوري ورکړې چې تر مخې یې هیواد د اقتصادي دیوالیه کېدو مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا رفرندم وکړي. ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. او پرون په بغداد کې بمی بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. له ګلۍ ازمو د خبرونو لنډیز واورې. د اوریدونکو اوس به ریاض مساخل وارو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ ټکی راوړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د داعش وسلوالې ډلې په کاروایانو لیکلي دي. دغه لړکی ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ د کویت په یو جماعت کې ځانوجونکي چاودنې د لاسه یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. دا رنګ د تیونس په دوه هوټلو کې د حملو په وجه 10 کسان مړه شو چې پکې زیاتره بارني سیلانیانو. اداریه وایي چې کویت د اسلامي نړۍ یو مالداره او پرامنه ملک دی او دلته د کاروایو مقصد حالات خرابول دي. لکه څنګه چې تیرو ورځو کې د سعودي عرب په دوه جماعتونو کې حمله شوې وې او د دې ټولو حملو یوازینی مقصد پرمنا او سوکاله اسلامي ملکونه پنه کول دي چې دلته هم اړي غړي او مسلکین خطي شروع شي. اداریا اخره کې لیکي چې شام، عراق او یمن کې خود وړاندې نه حالات خراب دي او بدمرغي دادا چې مشرق وسطا د تیري اوګدي مدیر سره د نړیوالو سازشونو مرکز جوړ شوی دي. خود دین هم د افسوس خبر دادا چې د اسلامي ملکونو مشران هم دومره زیرک او پوه نه دي چې د دې سازشونو مخه ونیسي، بلکې د مسلې د حل پزې دوی پخپله د یو نه یو ډلې مرسته کوي چې ورسره دا اور د کمیدو پزین نور هم زیاتیږي. په کار د چ اسلامي نړۍ په شریکه سره د نړیوالو سازشونو مخنیوي وکړي او کنن داسې ونشوه نورو پروبات ټول اسلامي ملکونو عادت ترهګره او نام نه ښکار شي. او د دې ترڅنګ جنگ روس پانه خپل اداریه کې وایي چې بلوچستان کې د اپیکس کمیټه غونډه کې بعضي اهمي فیصلې شوې دي، لکه هغه خلک چې د ریاست په ضد جنگيږي که حکومت ته سلامي شي نو د دوی لپاره عام معافي ده او نه یوازې معافي بلکې ورسره به دوی ته معاشره کې په عزت سره د ژوند تیرولو ټول موقع ورکول شي. خو کوڅوک وسله نګدی او جنگوی نو د هغوی په ضد با پوره قوت او طاقت استعمالیږي. اداریه وایي چې اجلاس کې دا فیصله هم شوه چې پولیس، اف ای ای، نیب او کسٹم چارواکي با په شریکه سره دا پته هم لګوي چې د وسلوالو مالی مرستې څوک کوي او وسله ورته له کومې خوا راځي او دغه خلکو خلاف به هم د کامی اکشن پلان تر لاندې کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ یې د تعلیم وزارت ته د ټولي صوبې د مدرسو رجستریشن زر تر زره مکملولو هم ویلي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د ډیپلومیټ مجلې لیکلي چې د چین وزیر اعظم ویلي چې له هندوستان سره همکاري زیاتول ته تیار دی، خو د مقالې تر مخه د چین دریز داونې د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې له خپل وزیر اعظم څخه مختلف وو. بلخوا ډان اورسپانی د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د رول یا کردار په اړه په ادارې کې لیکلي چې د ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره هڅې روانې دي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته اجمل وایي.
دی ڈپلومیٹ مجلے لکی ترمیاش بیجنگ تا د ہند ولسمشر نریندر مودی د سفر وړاندې د چین وزیر اعظم لی کینگ یانگ انڈیا ٹوڈے مجلے تا ویلی وو چین او ہند لیو بل سره د مشترکہ ګټو لپاره همکاري کوي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې لیو شان چیلنجونو سره مخ دي. د چین وزیر اعظم ویلی وو چې هیواد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا او امنیتی ګټو په ښه توګه د خوندي کولو په برخه کې له هند سره ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري زیاتولو ته تیار دی. خو چین داونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټې کې د خپل وزیر اعظم له خبرو سره سم نه لاړو. د رپورټونو سره سم چین د هند د هغې هڅې مخنیوی وکړو چې د پاکستان له خوا د لشکرې طیبه د یو مشر او د 2003 کال د ممبئی بریدونو پلان جوړونکي زکی الرحمان لکھوی د خوشي کولو پر ضد د دې هیواد خلاف په ملګرو ملتونو کې د اقدام غوښتنه کوله. مقاله لیکي د 2003 کال د ممبئی بریدونو وړاندې چین د هند لخوا د لشکري طیبه په څلورو غړو باندې د بندیز لګولو لکتر لګا درې هڅې شنډې کړې. په دغو کسانو کې حافظ محمد سعید، حاجی محمد اشرف، سعودي مشته او مالی ملاتړ کوونکي او محمود بهازیک شامل وو. مقاله لیکي د چین لخوا د پاکستان د اټمي پروګرام ملاتړ کولو تاریخ د ریکارډ تر کچې یو معامله ده. بلخوا ډان رسپانه لیکي د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ډیرو کالونو راهیسې هیڅ نتیجه مخه ته نه دي راغلي او بیا په خاصه توګه افغان طالبانو دې لړکې تل مختلف پیغامونه ورکړي دي. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز یو وار بیا د ریاست لخوا پر دې خبره ټینګار کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به زمینه برابرول کې مرسته کوي. ادارې لیکي بلخوا افغان طالبان ډیر په تیزۍ سره د امن خبرو له لومړیو پړاوونو څخه د ځان لرې کولو هڅې کوي. اداریا په پښتنې کولی سره لیکي آیا دا خبرې به د شروع کېدو نه وړاندې ختم شي او که نه. ډان لیکي دا ضروري نه ده. د طالبانو د عناصرو او په خاصه توګه د هغو خلکو لپاره چې له طالب مشرتابه سره اړیکې لري دا یو عام خبره ده چې د مذاکراتو لپاره په خبرو کې شامل شي، خو په عین حال کې مشرتابه په خپله د خبرو مخالفت کوي او پرې هیڅ سمجھوتا نه کوي. د افغانستان د امن په خبرو کې د پاکستاني ریاست د زړه نازړه کېدو په اړه اداریا لیکي که څه هم ټولو خواوو دا منلې چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري، خو د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت اکثره وخت دا دریس لرلې دي چې د پاکستان په افغان طالبانو هغه سي زیات اثر نه دي لکه څنګه چې بهرني طاقتونه او افغان حکومت ګڼي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، افغان حکومت فیصله کړې ده چې څه باندې 2 میلیون کتابونه به په یوه میاشت کې دننه په افغانستان کې چاپوي. د افغانستان د تعلیم وزارت وایي پر دې پروژې به 2.5 میلیون افغانۍ مصرف یا لګښت راځي او له دغو کتابونو به 2.1 میلیون زده کوونکي ګټه اخلي. دا لومړی ځل دی چې د ښوونځیو دومره ډیر شمیر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپیږي. یاد دې وي چې د دې کتابونو د چاپېدو په سر باندې یوه لویه مسله د درغلۍ وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې حکم وکړ چې نور به دا کتابونه له افغانستانه بهر نه چاپېږي ځکه چې په بهر چاپېدونکو کتابونو کې ډېره درغلۍ کېږي. نو ښه خبر دا ده چې دننه په افغانستان کې چاپ شي. په دې اړه زموږ همکار صالح محمد صالح د افغانستان د تعلیم وزارت د یو چارواکي کبیر حقمل سره مرکه کړې ده. راځي چې وایو
دا د 2 میلیونو په شاوخوا کې کتابونو طرحه وه چې موږ د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو ریاست د ارزونو له مخې جدي ضرورت ورته محسوسېده. خوشبختانه د پوهنې وزارت په پراختیایي بودیجې کې دته پیسې وې، خو څه محدودیتونه د دونرانو لخوا وضع سوي وو. د افغانستان د پوهنې نوی وزیر او رئیس جمهور همکاری وکړله او دا کتابونو د چاپ زمینه په افغانستان کې په دې ډول برابره کړه چې خارجیانو لږ تر لږه موافقه وکړه چې دا کتابونه به په افغانستان کې چاپېږي. متاسفانه د افغان داخلي مطابعو ظرفیت دومره نه و چې په لنډ وخت کې موږ ته دا 2 میلیونه جلد کتابه چاپ کړي وای. په اخر کې دوی د خپلو محاسباتو سره سم 2.1 میلیونه جلد کتابه چاپ ته ټټر ووهې چې تقریبا ټولې پروسې پای ته ورسېدې او انشاءالله په راتلونکو 2 ورځو کې به چاپ چارې د ننه په کابل کې د لږ تر لږه 8 افغان کمپنۍ لخوا پیل شي.
او د کتابونو د کیفیت په برخه کې بیا هم اندېښنې د خلکو سره سته. په دې برخه کې تاسو څه تدابیر سنجولي دي؟
موږ درې شیان په دې قراردادونو کې د معاملې نه کېدو وړ بللي. یو پکې کیفیت د کتاب ده چې زموږ له مشخصاتو سره سم باید دا کتابونه له 50 تر 80 ګرامه کاغذ کې چاپ سي و رنګه کتابونه به وي او له لوړ کیفیت به برخمن وي. دویم تعداد د کتابونو کې چې په تعداد چارې کمپنۍ ژمنه کړې په هغه رقم به کتابونه راته چاپوي کم به نه چاپوي. دریم هم د قیمت په برخه کې چې افغان کمپنیو به همیشه ویل چې کتابونه تاسو خارجي کمپنیانو ته ورکوي موږ نه چاپو. د دې لپاره چې هغه د اقتدارکات اصول په پام کې نیول شوی وي موږ د نړیوالو کمپنیو د قیمت پر اساس د کتابونو داخلي کمپنیو ته ورکړي. جمع 15% نفه مو دوی ته په پام کې نیول چې دا نفه داخلي صنایعو ته د افغانستان د تدارکاتو قانون په پام کې نیول او د نړیوال بانک قانون هم دا حق ورکړي. له دغه درې او ټکو هیڅ صورت باندې موږ نه تیریږو او هر کمپنۍ په دې مکلفه ده چې دغه درې اصول په پام کې ولري. یو منظمه شرطنامه ورته جوړه شوی او د همغه شرطنامې پر اساس به ان شاء الله پر راتلونکي یو میاشت کې دا کتابونه چاپیږي او بیا به ښوونځیو ته ویشل کیږي.
دغه 2.5 میلیونه افغانۍ چې د دې پروژې لپاره ځانګړي شوي دي په دې کې څومره برخه پیسې بهرنیانو یا نورو هیوادونو ورکړي دي؟
100% پیسې د بهرنیو هیوادونو دي. یو برخه ډنمارک حمایه کوي د ډنمارک سفارت او بل برخه هم یونیسف حمایه کوي. دریم ملاتړ کوونکی په دې کې زموږ امریکای د متحده ایالاتونو پراختیایي اداره یا USAID ده چې وړاندې تر دې هم له موږ سره مرسته کړې وه. ورم کال د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت موږ ته 10 میلیونه جلد کتابونه چاپ کړي وو. USAID به د نظارت په برخه کې او د کیفیت ارزونې په برخه کې، یونیسف او ډنمارک به د پیسو په برخه کې په دې اړه له موږ سره مرسته کوي.
اوریدونکو د کبیر حقمل خبرې مواردې چې په افغانستان کې د تعلیم وزارت د نشراتو د څانګې مشر دی او هغه سره زموږ همکار صالح محمد صالح په دې مرکه کړې و چې اوس په افغانستان کې دننه د سکولونو یا ښوونځیو کتابونه چاپیږي. دا پروژه مخکې په بهر کې ترسره کېدله، یعنی په بهر کې به کتابونه چاپېدل، خو اوس افغان حکومت د درغلیو د ختمولو لپاره دا پلان طرح کړی دی چې دا کتابونه دننه په افغانستان کې چاپ شي او د درغلیو مخه هم په دې توګه ونیول شي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوس تاسو ته له بلوچستان یو رپورټ دراوړو. په بلوچستان کې په مختلفو ځایونو کې چرته چې افغان کډوال اوسیږي د غلطه په کمپونو کې چې کوم سکولونه یا ښوونځي دي د هغې استادان وایي چې اړوند ادارو ورته تنخواګانې د 2 میاشتو راهیسې نه دي ورکړي. دوی شکایت کوي چې که چېرته دغه تنخواګانې ورته زر ورنه کړل شي نو کېدای شي د روژې په میاشت کې د غټو مشکلاتو سره مخ شي. بلخوا په کوټه کې د افغانستان د کنسلیټ چارواکو ویل دي چې دا ستونزه به د اړوند ادارو سره شریکوي او د دغه استادانو دا مشکل به ورحلوي. زموږ همکار نیاز موساخیل په دې اړه دا رپورټ را لېږلی.
د لورلای د افغان کډوالو کیمپ د سیو د چلډرن شوونځي یو شوونکی یا استاد محمد نسیم د خپلو بندو تنخواګیانو په اړه مشال رادیو ته وویل
موږ تنخواوې بندې دي اکثر استادان دوه میاشتې تنخواه نشته زما درې میاشتې تنخواه نشته نه پوهېږم چې دا څه وجه ده پخوا میاشت میاشت راتلی او دا درې میاشت زما په جیب کې ورپۍ نشته
یو بل استاد په دغه اړه مشال رادیو سره د خبرو پر وخت زیاته کړه
زما نوم عبدالغفور سیرت دی رښتیا درته وایم په کور کې مې قسم ده د کور والا سه درې زره روپۍ پور کړې رښتیا به درته وایم او زر روپۍ مې د ورور سه پور کړې دي نو دا زموږ د دفتر کار دی نو د تنخواه چې راغلی موږ به ولې پورونه کوی موږ به ولې کور ته سر کښته وای ولې به مو ورور ته سر کښته وای دا چار روپۍ راباندې دي د وړو د راباندې بیا دا مبارکه میاشت خو ته وینې چې دا ټول د وروره جانه خرچې دي او خرچې دي د غوښه چرګ د دوه سوه اتیا سوه درې سوه دېرش ته لاړی نو کور راپسې
د محمد بلال په نامه دغه استاد بیا وایي د دوی د تنخواګیانو په ځنډ کې د رواني سیو دی چلډرن او پاکستان حکومت ترمنځ لانجې هم نور مشکل پیدا کړی دی
وجه خو داسې خاص وجه نشته خو داسې کوم دفترونه چې د پاکستان د حکومت لخوا څخه د سیلو چلین دفترونو باندې پابندي لګېدلې وه د هغه وجه باندې د سوچلین کارکوونکو نه سوای کولی سي هغه خپلو سکولانو ته راسي نو همدې وجه باندې څه مشکلات په منځ کې راغلي او دغه مشکلاتو په اساس باندې استادانو تنخواه تر اوسه پورې نه دي میلاو سوي
د لورلای د افغان کډوالو د ښوونکو دغه ستونزې په اړه پر هڅو سربیره بلوچستان کې د سیو د چلډرن له موسسې سره په تماس نیولو کې بریالي نه سو خو البته په کوټه کې افغان کونسل جنرال وحیدالله مومند په دغه اړه مشال راډیو ته وویل چې ستونزه یې له اړوند چارواکو سره مطرح کړې ده
چونکې د سیو د چلډرن موسسه د یونیسف د خانه سپورټیږي د یونیسف د مقاماتو سره ما خبرې وکړې نو هغې ما ته وعده راکړه چې انشاءالله دا مشکل موږ ډېر زر حل کړو نو په دې هفته کښې دي د هوستلي په ویزټ باندې نو د آینده هفته کښې به خیر راځي دي چې ورسره بیا زه د موضوع شریکه کوم انشاءالله دا مشکل حل کړي
د لورلای افغان کډوالو کیمپ ښوونکي غوښتنه کوي چې د دوی د تنخواګیانو ستونزه دې زر تر زره هواره کړل سي چې د دوی په خبره د دې له وجې د دوی پر کارکردګۍ او د ماشومانو پر زده کړو بدې اغېزې پرېوتې دي
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوری د نیاز موساخیل رپورټ مو له کوټې واورېده چې د افغان کډوالو په کمپونو کې د افغان استادانو یا د ښوونځیو یا سکولونو د استادانو د تنخواګانو د ستونزو په اړه
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
اوریدونکو تاسې زموږ خبرونه هر ورځ مشال ریډیو څخه نه غنټې اوریدل شو د خبرونو په اړه باندې موږ ته خپل نظر وړاندیزونه او تجویزونه هم راکولی شي او د دې لپاره تاسو موږ سره په ژوندۍ خبرونو کې راشي او همداراز که فیسبوک ته لاسرسی لرئ نو په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼه ولټوئ او له هغه ځایه زموږ خبرونې واورئ هلته ویډیوز هم شته دی تاسو یې کتلی شئ او تصویرونه هم شته دی چې تاسو د خپلو ملګرو سره هم شریکوی شئ او خپله هم پې تبصره کوی شئ خپله هم خوښولی شئ اوس به یوه مطبوعاتي کتنه در واورو د نیشن ورځپاڼې لیکلي چې د وزیرستان په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات تاوان د غزه ولس ته رسېدلی دی خو نه حکومت او نه هم پوځي مشرانو د دې سیمې د بې کوره کړل شوو کورنیو مسلو ته پام کړی دی د مقالې لیکوال وایي چې د قبایلي سیمې اوسیدونکي هغه رنګه حقوق نه لري لکه په پاکستان کې چې نور خلک لري او قبایلي سیمې اکثر وخت د سیاسي مقصدونو لپاره استعمال شوي دي فرخنده اسد د دې مقالې غټې برخې درته وایي
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي چې کله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو نو د پاکستان پوځ په دغه عملیاتو کې د وژل شوو وسلوالو شمیرې وښودلې او د هغو عسکرو د قربانیو ستاینه هم وکړه چې په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې لیکوال وایي باید د دغه عسکرو د قربانیو ستاینه وشي چې د خپل هیواد د ګټو لپاره وجنګېدل خو بیا دا پوښتنه هم ده چې د هغو قبایلو او خاص کر د شمالي وزیرستان د ولس د پرهرونو ستاینه او پوښتنه به څوک کوي چې په دغه عملیاتو کې کورونا اوران شول او خپلوان یې وجل شول. په دغه سیمه کې په سلګونه مشران وجل شو، خو نه پوځي او نه حکومتي مشرانو کلا د دوی پوښتنه وکړه او یا یې له کورنیو سره غمرازي وکړه. نیشن لیکي په وزیرستان کې د 1300 کلونو راهیسې د نامعلومه وسوالو لخوا خلک وجل شول. د هغوی مړي په لارو کوڅو کې سره د یو لیکلي خط غزار کړل شو چې دوی د جاسوسۍ په تور کې وجل شوي دي او باید نور خلک ترې عبرت واخلي، خو د دغو پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ وبنه شول. او دا ځکه چې دغه سیمې د ستراتیژیک ژورتیا له وجې ځینو قوتونو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لا هم استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه، نو د طالبانو ګڼ مشران وزیرستان ته راغلل. د هغه وخت د پاکستان په پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف ته تورونه هم دي چې وزیرستان یې د طالبانو او القاعده مشرانو ته ورک. دوی دغلته پټنځایونه جوړ کړل او دا شان یې له دغه ځای په افغانستان کې عملیات پیل کړ. او په دې هرڅه کې د وزیرستان خلک وځورېدل او بیا وروسته په خپلو کلو پرېښودلو مجبور شول. په دغه سیمه کې له دغې وروسته وخت په وخت پوځي عملیات وشو، ډرون حملې پیل شوې او وزیرستانیانو لپاره یې خپل کلي او کورونه د اوسېدو وړ پاتې نه کړل. او د پاکستان میډیا هم د دغه خلکو مسلو ته هیڅ پام ونه کړ. د روان کال د جون په 2020 چې کله د بکاخیلو په کیمپ کې امنیتي عسکرو په کډوالو ډزې وکړې، نو میډیا دغه خبر له پامه وغورځوه او دغه شان حال د ټول وزیرستان اهم دی.
د تاریخ پاڼه
دره د سختون خوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و. د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دغه سلطنت وو. پېښور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې به دا وینټر کیپیټل چې وو نه پېښور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل په ورځ په پاوکم درې او د هر زیارت په ورځ په پاوکم یو لس بجې.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسې هم دا اوس اورېدای شئ. اوس تاسو له پېښور یو رپورټ دراورو. محمد سعید افریدی هغه ځوان دی چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د خبر ایجنسۍ باڼه کې خپل کور کلی په 2009 کال کې پرېښی و. هغه د لسم په میټرک امتحانونو کې په ټوله خیبر پښتونخوا کې دریم پوزیشن اخیستی دی. نوموړي د مشکلاتو او خراب ژوند به وجود دا لاسته راوړنه درلودلې ده. محمد سعید افریدی دا وخت د پېښور رنګ روډ جمیل چوک ته چیرمه د خپلې کورنۍ سره د کرایې په یو واړه کور کې د بې کورۍ ژوند تېری. زموږ همکار زلان یوسفزی ورغلی و او هلته یې ورسره خبرې کړې.
نو اول خو چکم دے پوجا پرشن خو شروع شو 2009 کی خو دین مخ کی 1999 کی زما والد سے چکل د شپګو میاشتو ما اچا قتل کړو. نو د دین با چکم دیم او واحد کفیل و د خپل خاندان. نو ما ته مالی مشکلات ډیر زیات شول او د سره مونږ ته کم جانی خطرات هم زیات شول ځکه چې دا یو قسم له دشمنی و. نو بیا د سره سره مونږ ډیر مشکل مونږ ته ډیر مشکلات را پیښ شول او خاص کر ما تعلیمی لحاظ سره. نو مال مالی مشکلات هم خو ما ته په بیا باړه اکرا سکول اینڈ کالج کې چې کوم دی خپل داریم جاری وساتلو ډیر په مشکله باندې او مال د سکالرشپ باندې سکول ویلو او دغه شانتی زما چې کوم مور زما چې کوم تر دې مونږ ما ته سپورټ را کولو زی مطلب اخول ما ته تعلیمی سپورټ هم را کولو مطلب مالی سپورټ یې مال را کولو. نو بیا اپریشن شروع شو چې کوم پیر نه مشکلات په کې دا چې کوم اپریشن شروع شو مشکلات نور هم زیات کړ او زه بیا یو کال چې کوم دې ځکه الله ما څلورم امتحان ورکړو. نو یو کال بیا د اپریشن د لاسه چې کوم دې مطلب ما تعلیم زه د سکول نه بهر شوم او ما سکول چې کوم دې یو کال لپاره ما پریښودو. بیا نه پس یو کال پس زه دلته راغلم پېښور ته راغلم او ما دلته بیا چې کوم دې سکول کې اډمیشن واغستو. هغه نه پس ډایرکټ زه په شپږم کلاس کې کېناستم او ما د شپږم کلاس نه خپل چې کوم دې تعلیمي سفر سفر بیا شروع کړو دوباره
دا یو کال ولې سکول ته نتلی سوالو
نو وجه خو ډېر وی خدا و چې مو چې کم دی الته یو کال چکر پرشن شروع شو یو کال تر پوري مو الته وبدل چې الته د تعلیم څخه خاص سہولیات موجوده چې سکولونه سره بند شول بل پدی هغه کې او پدی هغه کې مونږه چې یارا سکولونه بکلاو شي یا بداسې حالات سازگار جوړ شي خو جوړ نه شول بل دې سره سره زه پدی باندې مې راځم چې یارا زه کوز لاړ شم کوز خار ته نو زه به چې کم دی دا اخراجات دا سپورټ نه کوم خو بیا نه پز مارو چې کم دی فیصله وکړه چې نه یارا بس دا بل کال ممس کوا چې کم دی کوز خار کې بدته ایڈمیشن والو نو زه درغلم بیا مسکول کې د ایڈمیشن
نو تعلیمی خرچے څنګه ستا برداشت
پہلا خدا او چیز خپل چې کوم تعلیمی چې کوم زماغه زه ډیر ښه سټوډنټ پاتې شوم او زه ډیر خپل هغه سبق کې ډیر تکړه ما زه دل چراغ لم ما چې کوم دی خپل ټول چې کوم انټ چې کوم ټیسټونه دی هغه ډیر زبردست را پاس کړو ما ډیر خري کارو خو هغه باوجود چې کوم دی ما خپل پرنسپ چې کوم د سکول چې کوم تنظیمي یو ډیر ریکوست کړو چې ما ته د فیس کې څه کنسیشن نو کې هغه نه بعد زما رور چې کوم دی هغه خپل سکالرشپ حتی چې مال راکړي دی او زه ما له ویلی چې را خپل سکول کنټینیو وساتم دغه شانتي زما
ستر ورستانه مشر او غم په سکالرشپ سبق وي باغ سکالرشپ کې به څه پیسو کې طالب
بالکل هغه چې خپل سکالرشپ اغستون ما ته به خپل سکالرشپ نه پیسې را کولې خو ما له ویل چې را تعلیم جاری ساتل دی او فار صورت باندې ساتل لیکرڅوم ته مشکلات وي کرڅو ته کالیف موږ به برداشت کوو او زما مورم چې کوم دی زه فاینانشلی په دې وخت کې سپورټ کړم زګه یو خدای چې تعلیمي خرجات د ډیر زیات دي او د سره سره چې کوم دی مونږه دل تر بریښ زیرو دلته ورو کورونو کرایو کورونو کې نو هم اخراج ډیر زیات وو هغه باوجود هم چې کوم ما خپل داریم جاری وساتلو په تر ډول باندې مو چې کوم دی بیا د مسکول کنډمیشن واغس ته خپل اخراجات مې چې کوم د سکول جاری ساتلې وو
مستقبل کې یعنی پراتلون کې کې څه اراده را د سکول اراده د خپل قام ملت خصوصا د قبایلی سیمو د خپل سیمو لپاره د سکول
اول زما فرض دی چې زه خپل تعلیم پوره کما او زما چې کوم دی سیول سرویسز ډیر پختی خو هغه نه بعد کې بیا چې کوم دی زمون قبایلی خلق ځوانان ډیر پوټینشل دی په کې ډیر د صلاحیتونو نه ډک دي خو هلته تعلیمي سہولیات او ماحول د نش برابر دی نو زما د ټول اول فائدې دی چې هلته د تعلیمي سرګرمۍ وکړي شي
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
روزم کو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ستاسو د دې غړي اخیری رپورت تورزو او دا په ممندو کې د ګرمۍ د وجې د خلکو د مشکلاتو او غلطه د واوري د لاسته راوړنې په اړه کې د غلطه خلک له پنجاب واوره وروړي او په خلکو یې پلوري خو ځای خلک وایي چې په خپل سیمه کې برق وي او یا بجلی وي نو دوی با په خپل ځای کې واوره جوړولې هم به ځای خلکو ته فائدہ وي په مالی لحاظ او هم به صفا او پاک وي زموږ همکار شانواز ترغزی د دې خلکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړ
د لاهور گجراوالی او دغه شان د پنجاب د نور خارونو روزانه شوقدر او محمود جنسی ته تر د لسو پوری په لوی ټرکونو کې واوري راوړل شي او دغه واوري بیا ځای دکاندارانو واخلي چې بیا یې د لګو لګو روپو خرڅوي دغه واوره استعمالونکي وای چې خوند خراب دی او مری هم خراب شي علی خان مومن چې څو ورځې هم دغه واوره استعمال کړی ده وی ویل
زما پخپل مری خراب شوی او لکه به می ګولې او دوی موی استعمال کړو هغه سکنه لکه گزاره وکړه
خپل وورول نه جوړوي
خپل هو دا خبره چې دومره بجلی چې یاره مثال پاغه باندې غوبم نه خېګن وور او پس ساده شي لکه سره په وی خې او وور پینې سازيږي
د روجې د میاشتې د شروع کې دو سره د وور په استعمال کې زیاتواله راغله او د شو قدر بازار په میچنه سرک هر سحر لوی لوی ټرکونه ولاړوي چې ورته ډاټسن رکشي او دغه شان نور ګاډي هم ولاړوي او وورتري اوڑی یو تنچی د پنڈیالے محمد جن سے نواب ورپس راغلے ہو وی ویل
امتیاز یارا داز منگو با دیر پیدا منو بدا خو بدا او چو اس دل دشتے نمیلے گی پانجاب نا بے ذکر آوڑو چی کارنگو بای پلے کم دی بجلی نشتا با بلی چیوے نو بس ارکور کے پرچ لگی دلے پریزر لگی دلے دے شل قسم شرین لگی دلی دی خورین بس بجلی زمنگ دار تا زمنگ دی خو منگ تا نمیلے گی نو سکے بس پرادوار تا ناستی پندمار باندی گرزو سی
د دانش کول بر محمد جنسی نه راغلی یو بل تنول چې هغه ته دغه وور یو خو خو ګرانه ملاو شي بل خو په وړلو کې ډیره وور ویل شي او خرڅونه هم پر زیات راځي
انبار ګل بل تیر نه کوزې څوک نه بڑا وې دا ګرانه دا دادی واغ دی واده ور او دا کما دا ټول د گاډي والم پساو دی د اته چې څوک کوزې غم پساو دی
ریاض خان چې د وور بیو پاره دی او پرون د ورځې 2 بجې د لاسو ټایرونو لوی ټرک له لاهور نه د خپل وور ډکړو چې نن سهار شو قدر تر ورسید هغه وویل
دا هو مونږ پنجاب نه راوړو لاور نه دلته بس نه ملاویږي بجلی نیم نشه دی تکلیفونه دي بس ټول او دا غځینې راوړو بس یا واغ از مونږ هغه یوې کارخانې نه څلور لشتېرې روزي چې کومې نه مونږ ډکېږو دا نور نم ډېر دلته ډېرې کارخانې دي
که دلته نږدې واوره وي نو دا خو بیا ارزانه و خلکو ته
خود ارزانه وي ټول تکلیف ور سبا آسان وي دا اوس مونږ راغلو د شپې راغلي دي ګاډي هغه م سړک شلو سړک نو شو دا ولال دي نو بس ټول نقصان نقصان دی بس
او یاد دی چې په خبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ پروژه کې لږ کم شوی خو دی خو بیا هم په کلیوالو سیمو کې د بجلی کمښت یا بندښت دومره زیات دی چې په کورونو کې دننه په پروژو کې واوري نه جوړیږي